شنبه د سمنی 19 د اگست 19 د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د خبرونه په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي رادیو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم نیول شي. روانه خبرونه د نیم ساعت په مخه زه احمد چیبر مختوړم. په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې واوري چې د افغانستان حکومت وایي د امریکایانو او طالبانو د سولې د موافقې جزئیات ترلاسه کړي دي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه. نن به نږدې 1500 افغانان عرفات ته لاړ شي. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي او د امریکا ولسمشر ته د شمالي کوریا مشر لیک استولی. د خبرونو تفصیل. حاجیان نن عرفات ته ځي. د یکشنبې په ورځ به د لوی اختر لومړۍ ورځ وي. د راپورونو په حواله سږ کال له افغانستانه 1500 کسان د حج لپاره سعودي عربستان ته تللي دي. د سعودي عربستان چارواکو ویلي چې په مکه مکرمه او مدینه منوره کې جدي امنیتي تدابیر نیولي او هر حرکت څاري. تر 2 میلیونه ډیرو مسلمانانو سږ کال د حج په مراسمو کې برخه اخیستې ده. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. د 209 شاهین قلی اردو ویان محمد حنیف رضایی ازادي رادیو ته وویل چې په کوشندې او زاری ولسوالیو کې د پنځشنبې په ورځ عملیات پای ته ورسېدل او اوس مو شولګری ولسوالۍ ته مخه کړې ده.
هدف از این عملیات دفع و طرد دشمن تصفیه و تلاشی ساحاتی که تصور
دی وای د عملیات و هدف د دشمن مخنیوی او ځپل دی. همدار است د هغو سیمو تصفیه او تلاشی ده چې ګمان کې چې هلته دشمن شته او د کوشندې او زاری ولسوالیو کې د پولیسو اکمالاتو وستوالو طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د وستوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د 209 شاهین قلی اردو په بیان کې چې پرون خپور شو ادعا شوې ده چې په جوزجان کې شپږ وستوال طالبان وژل شوي او 25 تنه ټپیان شوي دي. په بیان کې راغلي دي چې په دې نښته کې د فاریاب لپاره د وستوالو طالبانو د استخباراتو مشر مولوي عبادالله هم وژل شوی دی، خو وستوالو طالبانو په دې اړه خبرې نه دي کړې. د افغانستان د فوټبال د 19 کلونو لوبډله به نن د ازبکستان د لوبډلې سره مخامخ شي. د افغانستان د 19 کلونو زلمیانو ملي لوبډلې پرون د ترکمنستان د 19 کلونو لوبډلې سره مسابقه وکړه چې 2-2 مساوي پای ته ورسېده. د منځنۍ اسیا د هیوادونو د 19 کلونو زلمو د فوټبال د سیالۍ په تاجکستان کې روانې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډیر ښکلی لیک وراستولی او دی هم ویلي چې دی بیا له کیم سره کتلی شي. سره له دې چې په وروستیو 14 میاشتو کې ټرمپ او کیم درې واره سره کتلي، نړیوال د شمالي کوریا د توغندیو ازموینو او د اټومي وسلو جوړولو وړتیا تر هر بل وخت زیاته اندېښمنه کړې ده. ولسمشر ټرمپ نه دی ویلي چې د شمالي کوریا له مشر سره چیرته بیا کتلی شي. هغه پرون خبریالانو ته وویل چې لیک د پنځشنبې په ورځ ورسېدلی او محتوا یې ډېره مثبته ده. د امریکا متحده ایالاتونو د اګست په 15 نیټه له جنوبي کوریا سره ګډ پوځي تمرینونه پیل کړل. ولسمشر ټرمپ وویل چې کیم جونګ اون له دې لوبې خوشاله نه دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر زیاته کړه چې دی هم هیڅکله له جنوبي کوریا سره د ګډو پوځي تمرینونو لیواله نه وو او د داسې تمرینونو لپاره د پیسو له مصرف هم خوشاله نه دی. شمالي کوریا د اګست په 16 دوه نوي میزایل وازمویل او پر امریکا او جنوبي کوریا یې هم د ګډو پوځي تمرینونو د پیل له امله سخت انتقاد وکړ. د ترکیه دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه 10 ترکی ماڼوګان چې د جولای په 14 د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشي شوي دي. انادولو خبري اژانس پرون راپور ورکړ چې د دې کسانو سیات ښه دی، خو په دې راپور کې دا نه دي ویل شوي چې دا خلک چیرته او څه وخت خوشي شوي دي. ډېر کله سمندري غله ماڼوګان نیسي او بیا د پیسو په بدل کې خوشي کوي، خو د ترکی ماڼوګانو د خوشي کېدو په اړه جزئیات نه دي خپره شوي. او وروستی خبر دا چې د لندن په ګډون د بریتانیا په ډیرو لویو ښارونو کې پرون ماښام برېښنا قطع شوه او له دې سره د ریل سفرونه ګډوډ شول. د بریتانیا یو خصوصي شرکت نېشنل ګریډ پرون اعلان وکړ چې د برېښنا په دوو جنراتورونو کې د ستونزې له امله مجبوره شوي چې برق قطع کړي. د لندن ښار د ځینو واټونو ترافیکي اشارې هم مړې وې، خو د بریتانیا په ستر هوایي ډګر هېترو کې چې هره ورځ په لسګونو زره مسافر پرې تګ راتګ کوي د برېښنا ستونزه نه وه. دا ستونزه هواره شوی خو چارواکو ویلی دي چې نن هم شاید ترانسپورت سیستم له ستونزو سره مخامخ شي. دا سجرادو سارنې خبری مجله اوري. د خبرونې په دوام به د ولسمشر غنی د ویان په وینا واوري چې د امریکایانو او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې په اړه خپل ملاحظات امریکایي لوري ته سپارلي.
حکومت افغانستان هم تمام ملاحظات خود در قبال از اینکه این متن چیگونه است با طرف امریکایی ها شریک ساخته.
له طالبانو سره د سولې په اړه د سیاسي علومو د استاد پوهان ودیر صاحبی نظر هم در سره شریک کړو.
موږ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي سولې خبره
وکړي. نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسله څېړلې ده. په دې خبري مجله کې مو د کابل پر ښار هم ګرځو. هلته د استقلال د سلمې کلیزې تیاریانې روانې دي.
موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تغییر ورکړو.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو.
وریجی که شوروا و خورق لوبیا نخود بامیار سپا خواهستیم.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقې جزئیات ترلاسه کړي دي. د ولسمشر ویاند ویلي داسې نظریات چې د سولې لپاره له روانو هڅو منځبي پاتې دی حقیقت نه لري. په همدې حال کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند ویلي چې په دوحه کې د روانو خبرو په پای کې له امریکا سره د موافقې د لاسلیک توقع لري خو نور جزئیات یې نه دي ورکړي. فرشته جلالزی راپور لري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د طالبانو او امریکا ترمنځ د تفاهم لیک د متن ټول جزئیات ورسره شریک سوي دي خو دا لا نه دی نهایي سوی. د افغانستان د جمهور رئیس ویان صدیق صدیقی وایي چې د تفاهم لیک د متن جزئیات نشي څرګندولای ځکه لا هم خبري ور باندې کیږي. ښاغلی صدیقی پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې جمهور رئیس پر اختلافي مواردو او د تفاهم لیک د جزئیاتو په اړه خپل نظر خلیلزاد ته ویلی دی.
شما در جریان هستیم که چند وقت پیش نماینده ویژه امریکا آقای خیرزاد در کابل بود و جزئیات برنامه صلح را و جزئیات
تاسو خبری است چې د امریکا خاص استازه شغل خیرزاد څو ورځې وړاندې په کابل کې و. طبعا د هغه تفاهم لیک جزئیات یې له موږ سره شریک کړي چې دوی به یې له طالبانو سره لاسلیک کوي. د افغانستان حکومت خپل ټول ملاحظات له امریکایانو سره شریک کړي دي. د افغانستان د حکومت په توګه زموږ تر ټولو مهمه ملاحظه دا ده چې د سولې د پروسې یوې بلې مرحلې ته ورداخل شو. هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ داسې مخامخ خبرې دي چې پایله یې سوله وي، اوربند باید وي او پر افغانانو حملې باید بندې شي.
منجر به صلح شوه، آتش بس و ختم جنگ، ختم حملات که از طرف طالبان صورت میگیره بالای افغانستان، بالای مردم افغانستان باید فورا او مسائل قطع شوه.
صدیق صدیقی در خبر رد کرد چه د امریکا او طالبانو د موافقه متن نهایی شوه یا د افغانستان حکومت ته د موافقه وروستی متن رسیدلی دی. صدیقی وویل چې پر دې لا کار روان دی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد دوه ته د خپل سفر په پای کې پر ټویټر لیکلی و چې د امریکا او وسلوالو طالبانو استازي به د سولې د موافقې پر جزئیاتو کار ته دوام ورکړي. د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویندوی سهیل شاهین پرون اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د خبرو د دې دور په پای کې د موافقې د نهایي کېدو توقع لري. شاهین پرته له دې چې پر ډیرو جزئیاتو خبرې وکړي، اسوسییټډ پرس ته ویلي په موافقه کې به اوربند او د افغانستان لاستازو سره د طالبانو خبرې شاملې وي. د اسوسییټډ پرس په لیکنه شاهین دا نه دا واضح کړي چې د افغانستان لاستازو یې هدف د حکومت رسمي استازي دي او کدا چې د پخوا په څیر به د حکومت لاستازو سره د عادي افغانانو په موقف کې خبرې کوي. د افغانستان د جمهور رئیس ویان بیګال ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې په تفاهم لیک کې پر اوربند او له حکومت سره پر مخامخ خبرو موافقه دوی لپاره دوه اساسي ټکي دي چې خلیلزاد ته یې یادونه کړې ده. د پنځشنبه پورت د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ او د قطر مشر شیخ تمیم بن حمد ال ثانی د افغانستان د سولې او هته دروانو مذاکرو پړه ټلیفوني خبري کړې دي. د قطر رسمي خبري اژانس دا معلومات خبر کړي خو نور جزئیات نه دي څرګند کړي. د اسوسییټډ پریس په حواله د واشنگټن د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د پروګرام مشر سکاټ وردن تیر اونۍ د وضعیت په اړه لیکلي وو چې د سولې په پروسه کې دوه انتخابونه اوس موجود دي. سکاټ وردن لیکلي وو چې یا به د لانجې د حل لپاره له طالبانو سره موافقه کیږي چې پر اساس یې داسې نوی سیستم جوړ شي چې طالبان موافق وي چې ګډون پکې وکړي. یا دا چې د انتخاباتو له لارې به د افغانستان د حکومت مشروعیت تجدیدیږي او نوی حکومت به بیا له ډېر پیاوړي موقفه له طالبانو سره مذاکرو ته مخکې کیږي، چې د سکاټ وردن په لیکنه په دواړو کې یو انتخاب هم آسان نه دی.
د افغانستان د سولې په ارتباط زلمی خلیلزاد هیلې څرګندې کړې. په قطر کې د طالبانو استازو هم هیله ښکاره کړې، خو د دې سربیره چې د دې پرمختګونو جزئیات له رسنیو سره تر اوسه نه دي شریک شوي، دې خبرو ته څومره هیله شته؟ په دې اړه د سیاسي علومو استاد وزیر ساپی وایي،
تر څو زمينه عملا د افغان حکومت سره د طالبانو د خبرو کولو مساعده نه شي، ټول به صرف خوشبيني وي زمونږه او بس بنګ عمل غواړو چې په عمل کې افغانستان حکومت باید داخل شي سولې خبرو کې.
سپه صاحب، د افغانستان حکومت خو ویلی دی چې یو هیئت هم ټاکلی دی، آیا فکر کوي د څومره اختلافات چې د افغانستان د حکومت ترمنځ او د طالبانو ترمنځ شته دا به د خبرو او تفاهم له لارې هوار شي؟
دې کې شک نشته دی چې خبرې او تفاهم هغه وسیله ده چې هر څومره زړه او شدیده دښمني او مخالفت هم وي او دوی که خبرو ته وغواړي ترکی نی او دواړه خوا سولې ته علاقمندوسی امکان لري چې هر چیز خبرو لرنه.
تاسو د علاقمندی کلمه یاد کړه، په داسې حال کې چې په افغانستان کې طالبانو له بریدونو لاس نه دی اخیستی او په ورته وخت کې طالبان وایي چې د افغانستان حکومت هم د شپې لخوا چاپی په کلیو کې د طالبانو پر ځایونو باندې اچوي، په داسې حالت کې داسې نه ښکاري چې علاقمندي هم دومره زیاته نشته؟
همداسې ده که فرضا یو خوانه یا دواړو خواونه دا علایم څرګند نه شي په عمل کې چې دوی جګړه بسول غواړي او لا یې نور هم تشدیدوي، هغه فرمول چې وایي چې جګړه تشدید کړه، دښمن غلبه او حاصله کړه، بیا په سولې خبرو کې امتیاز واخله، هغه هم باطلوي او دا جګړه سر د جګړې لپاره مخکې بیللو معنا لري، نه دا چې حتما سولې خواته باید لار خلاصه شي.
سره له دې چې دا مشکلات شته، بیا هم که چېرته د افغانستان د حکومت پلاوی له طالبانو سره د سولې خبرې مخته وړي، ستاسو په باور بنیادي خنډونه څه دي؟
زه فکر کوم چې بنیادي خنډونه هغه دي چې هغه داسې ښکاره کوي چې طالبان رونه په خپلو پښو ولاړ خلق په خپله نه دي او استقلال د یو خوا کولو یا یو طرفه کولو د موضوع د سولې په خاطر باندې نه لري، او هر کله چې د دوی دوستان یا مربیان وبولو یا هغه څوک چې تشویق کوي هغه چا چې تر اوسه تشویق کړي دي هغوی ترېنه لاس وانخلي او خپلو اهدافو وسیله یې وګرځوي، نو امکان نه لري چې دوی سولې ته غاړه کېږدي.
یعنی ستاسو اشاره پاکستان ته ده؟
بله، هو بالکل.
نو که چېرته همداسې وي، د پاکستان په دریځ کې آیا تغییر راغلی؟
نو هغه تغییر چې موږ توقع ترې کوله او هغه وعده چې دوی په خوله هم کړي دي او خصوصا آخر ځلي چې عمران خان د وعده په بیانیو کې خپل په رسنیو ته په واشنګټن کې وویل چې دا ځلي ځم زه به طالبانو سره ګورم چې هغوی زه خانې کوم چې د افغان حکومت سره خبرو ته چیني او افغان خواوو سره، مګر عملا چې موږ وکتل کوم هلې ځلې هم داسې برملا شوي نه دي، واضح شوي نه دي.
له استاد ودیر ساپی څخه په مننې لای وي خبرتیا ورسته نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په دې چاپی خبرونو کې هم د افغانستان د سولې مسله چړل شوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماشام تر وله ازادي رادیو ووري.
ازادي رادیو د سهار لوو د ماشام تر پوری په منځني صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیول شي. و به جواب 15 د نړیوالو چاپي خبرونو پاڼې راړو. لکه څنګه چې مخکې وویل، د افغان سولې مسله یې څېړلې ده. دغه چاپي خبرونو ته ملالۍ بشیر کتنه کوي.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ د افغانستان د سولې هڅو ته پام کړی دی. ورځپاڼې مقاله په دې پیل کړې چې امریکا څه ډول کولای سي ډاډه سي چې د افغانستان د سولې پروسه بریالی کېدای سي. په مقاله کې راغلي چې امریکا د افغانستان د تر ټولو اوږدې جګړې ته د پای ټکی ایښودو په هیله له طالبانو سره توافق لاسلیک کوي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا اقدام یو پرمختګ بللی دی، خو لیکلی دی چې په توافق کې جدي نقص ده چې شایي اندېښنې رامنځته کړي. لیکوال چې د توافق مسوده یې لیدلې ده، لیکلي چې د سولې د پروسې په اوسني چوکاټ کې یو شمېر مهمې ستونزې سته او په عین حال کې طالب سخت دریځې د جګړې کمولو ته لږ دلیل ویني. ورځپاڼې همداراز لیکلي چې د طالبانو نظامي شورا غواړي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو دقیقه شمېره باید مشخصه سي او دوی قدرت ته د رسېدو لپاره نور هم هیله مند سوي دي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې دا ټکی هم راخیستی چې د طالبانو ځینې مشران اندېښنه لري چې له امریکا سره د توافق په صورت کې به شاید د دې ډلې یو شمېر سخت دریځې له داعش ډلې سره یوځای سي. د واشنگتن پوسټ په باور د افغان حکومت د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق په اړه اندېښنې لري، ځکه په کابل کې حکومت د توافق د مسودې له یو شمېر برخو سره موافق نه دی. د سولې تر توافق وروسته طالبانو ته د اسلامي امارت په توګه خطاب به افغان حکومت ته د منلو وړ نه وي. نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې د مذاکراتو په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د مقالې عنوان دی: په افغانستان کې بحران ته د پای ټکی ایښودلو لپاره په سیمه کې د توازن ستونزمن عمل ته اړتیا ده. مقالې په قطر کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیزاد او طالبانو استازو ترمنځ خبرو ته په اشاره لیکلي. د دواړو لوریو لپاره ننګونه دا ده چې څه ډول هم له دې وضعیته ځان وباسي او هم یو داسې حل راوباسي چې افغانستان د ثبات پر لور روان کړي. مقاله لیکلي چې دا چې طالبان باید سولې ته غاړه کښیږدي او امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي یوه خبره ده، خو بل لور ته د سیمې هیوادونه هم اندېښنې لري. نیویورک ټایمز هندوستان ته د زلمي خلیلزاد سفر ته په اشاره لیکلي چې خلیلزاد په داسې حال کې په قطر کې له طالبانو سره د مذاکراتو په درېیمه ورځ هندوستان ته سفر وکړ چې دې هیواد تر خپل کنټرول لاندې د کشمیر امتیازي وضعیت له منځه یووړ. له دې سره د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکې نورې هم ترنګلې سوې چې د کشمیر د سیمې د مالکیت ادعا لري. مقاله کلی چې هندوستان او پاکستان دواړه په افغانستان کې مهم نفوذ لري. په مقاله کې لیکل شوی چې د طالبانو مشرتابه په پاکستان کې پټنځایونه لري، خو هندوستان بیا تل د افغان حکومت ملاتړ کړی دی. مقاله د پاکستان او هندوستان ترڅنګ د سیمې په هیوادونو کې د چین، روسیا او ایران ذکر هم کړی دی. په مقاله کې لیکل شوی چې خلیلزاد څو ځلې له چینایي او روسي چارواکو سره د افغانستان د سولې په اړه ولیدل، خو دا چې د ټرمپ اداره له ایران سره ښې اړیکې نه لري د افغانستان په اړه د تهران دریځ ډاډمن نه دی. همداراز د طالبانو لوري ته هم اشاره شوې چې د طالبانو د مرکچي پلاوي مشر ملا عبدالغني برادر هم په دې وروستیو کې د سیمې هیوادونو ته سفرونه کړي، لکه ایران، روسیه، چین، انډونیزیا او ازبکستان ته.
په کابل کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمي کلیزې لپاره هر لور ته چمتووالی روان دی. واټونه سنگاري شي، سړې ودانۍ رغول کیږي او پلورونکي بیرغونه خرڅوي. په دې ترڅ کې کابل ښاروالي ژمنه کوي چې د زمري تر اته ویشتمې به نور کارونه هم ترسره کړي. فیروزه عزیزی له کابل راپور لري.
د کابل ښار پښتونستان واټ هغه ځای چې کلونه د جوړېدو کار په ټپه ولاړ و، خو اوس جوړ شوی او د خلکو پام یې د ځان پلور مات کړی دی. په دې واټ کې د اوبو یوه فواره جوړه شوې، د ځوانانو د یادګاري عکسونو او د ماشومانو لپاره د لوبو په ځای بدل شوی. خدا هم د خپلواکۍ د منځلو لپاره د چمتووالي یوه برخه ده. د ارلس کلن مسئولا چې له خپلو ملګرو سره د دې واټ لیدو ته راغلی وایي، په ښار کې د خپلواکۍ د منځلو لپاره چمتووالی ورته په زړه پورې دی. دی وایي د شپې له مخې په ټولو ځایونو کې د ګروپونو رڼاګانو ښار ښکلی کړی. هر ځای چې ګورم ډېر خوشحاله کوم، خو دا ځای بیا تر ټولو ښکلی دی. د ښار په بله څنډه حضوري چمن سیمه کې بیا د خپلواکۍ د سلمي کلیزې د منځلو لپاره بازارونه جوړ شوي چې پکې د ماشومانو لپاره ځانګړې بیرغي جامې او له بیرغ نه جوړ شوي بیلابیل وسایل پلورل کیږي. رحمدین په دغه بازار کې د انجونو له بیرغ نه جوړې شوې جامې پلوري. وایي خلک یې په لیوالتیا ترې اخلي او د ده هم ورسره کاروبار جوړ دی.
دا جامې د خپلواکۍ د جشن لپاره برابرې شوي. د یو کلنو تر پنځه کلنو نجونو لپاره دي. په ورځ کې رانه له شل جوړې پیرل کېږي.
دا یادونه ده چې د کابل ښار د یو شمېر پخوانیو تاریخي ماڼیو، څلو او برجونو هم د بیا رغونې چارې روانې دي چې د زمري میاشتې تر 28 نیټې پورې به بشپړ شي. د کابل ښار پل محمود خان سیمې د ساعت برج هم رغول کیږي. د دغه برج د بیا رغونې چارو مسؤل رحمت الله سخیزاده د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
لرغونی ابدات مو د فرهنګ ښکارندوی کوي. د دې برج د بیا رغولو چارې مو د خپلواکۍ د سلیمې کلیزې لپاره پیل کړي. 50 سلنه یې کار بشپړ شوی دی او هڅه مو ده چې د جشن تر ورځې ټول کار بشپړ کړو.
د افغانستان خپلواکۍ په 1998 لمریز کال کې چې له 1919 میلادي کال سره سمون خوري بیرته واخیستل شوه. شاه امان الله خان د افغانستان استقلال د برېټانیا له حکومت نه ترلاسه کړ چې دغه ورځ هر کال په ټول هیواد کې لمانځل کیږي. د دغې ورځې د نمانځنو لپاره میلیونونه افغانۍ هم ځانګړې شوي دي. له دې سره د کابل د ښاروالۍ ویاندې نرګس مومن ازادي راډیو ته وویل چې د هېواد د خپلواکۍ د سلمې کلیزې لپاره په بېلابېلو برخو کې چمتووالی لا هم روان دی.
د څو میاشتو راهیسې کابل ښاروالۍ په دغه برخه کې خپل بشپړ چمتووالی لري. البته موږ غواړو چې د ښار بڼې ته په کلي توګه تر ډېره حد البته موږ وتوانېږو چې تغییر ورکو او خلکو ته هغه تر یو حد البته وتوانېږو چې پخوانۍ د استقلال ورځې ور یادې کړو.
د ښار پر واټونو او دیوالونو د بیرغونو جوړول، نقاشۍ، د ونو رنګول، د څراغونو نصب، د ګلانو زیاتول او د ښار په بیلابیلو څلور لارو کې د افغانستان د جمهوري ریاست د نښان او د خپلواکۍ شعارونو لیکل هغه څه دي چې ورسره د ښار بڼه بدله شوې ده.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د فرانسې حکومت ویلي چې دوی د یو خپلواک قدرت په توګه د ایران په مسله کې له خپل دریځه خبرې کوي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د وروستیو خبرو په وړاندې په غبرګون کې د فرانسې حکومت ویلي چې دوی خپلواک دریځ لري او د خپل نظر څرګندولو لپاره له چا د اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لري. ولسمشر ټرمپ د پنجشنبې په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون انتقاد کړی و. جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
د فرانسې حکومت ویلي چې دوی د خپلواک قدرت په توګه د ایران په مسأله کې لخپل درې ته خبري کوي. د فرانسې حکومت دا بیان د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د وروستیو خبرو په وړاندې په خبرګون کې خبر کړی دی. ولسمشر ټرمپ د پنځشنبه په ورځ د فرانسې پر ولسمشر ایمانوئل مکرون انتقاد کړی و چې له واشنگتن سره د خبرو د امکان په اړه تهران ته مختلفې اشارې ورکوي. ولسمشر ټرمپ پر ټویټر لیکلی و ایران په جدي مالی کړکیچ کې بند دی. هغوی له امریکا سره سخت د خبرو غوښتنه لري خو د فرانسې د ولسمشر مکرون په ګډون له ټولو هغو خواوو چې زموږ د استازیتوب کولو مدعي دي مختلفې اشارې ورکول کیږي. ولسمشر ټرمپ لیکلی و چې د فرانسې د جمهور رئیس پر شنیت شک نه لري خو له امریکا پرته بل هیڅ څوک د امریکا په استازیتوب خبرې نه شي کولای. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر پرون ویلي چې هیواد یې د هغه کړکیچ د کرارولو هڅې کوي چې له ایران سره د نړیوالو له اټومي موافقې د امریکا تر وتلو وروسته زیات شوی دی. د امریکا متحدو ایالاتو تیر کال د ایران له اټومي موافقې د وتلو خبره وکړه. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي فرانسه سولې او سیمه ییز امنیت ته کلک تعهد لري، متحده ده چې کړکیچ کم سي او د دې لپاره له چا د اجازه اخیستلو ته اړتیا نه لري. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر دې وړاندې د دې امکان ته اشاره کړې وه چې له ایران سره خبرې وکړي خو ایراني لوري ویلي چې که امریکا له تهران سره د خبرو علاقه لري باید په پیل کې ټول بندیزونه لرې کړي. د مونیټور خبرونې تېره اونۍ په یو رپورټ کې ویلي و چې د فرانسې ولسمشر د ایران جمهور رئیس ته بلنه ورکړي چې د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو د مشرانو د غونډې په څنډه کې د امریکا له ولسمشر سره وګوري. د نړۍ د وسترو صنعتي هیوادونو مشران د رواني میاشتې په پای کې په فرانسه کې غونډه لري خو یو فرانسوي ډیپلومات له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې له دې انکار وکړ او ویل چې اولویت دې ته ورکول کیږي چې ایران د خپل اټومي پروګرام په تړاو په کړو ژمنو ټینګ پاتې سي. سره له دې چې امریکا له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقه وتلې خو فرانسه، بریتانیا، جرمني، روسیا او چین لا هم پکې پاتې دي.
حاجیان نن عرفات تسی او سبا دلوی اختر لومړی ورځ ده. د بلخ په شولګره ولسوالۍ کې پوځي عملیات پیل شوي دي. او په مهمو خبرونو کې دا خبر هم لرو چې د جوزجان په قرقین ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته سوې ده. د افغانستان د فوټبال د 19 کلنو لوبډله به نن د ازبکستان له لوبډلې سره مخامخ شي. په نړیوالو خبرونو کې مهم خبر دا دی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې د شمالي کوریا د رژیم مشر کیم جونګ اون ډېر ښکلی لیک ورستولی او د ترکیې دولتي رسنۍ خبر ورکوي چې هغه لس ترکي ماڼوګان چې د جولای په 14مه د نایجیریا په سواحلو کې برمته شوي وو خوشي شوي دي. د ژوند رنګونه پروګرام لرو او وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر رارسېدلې سمېسونه لولو.
دا ژوند رنګونه
محمد اشرف د مزار شریف د کارم
که څه کاروبار کوي
وخت موټر درو د وس وزګار ما شه موټرونه که خلک وس راغلم ته کاروبار وکم قبل ده
کوم موټر دې چلاو
چلار
کوم ځکه
مزاغ نه پګرام تا که له ما ایرتان نه پګرام تا او هغه کم نه دې کم د مثلا پګرام کم تم بو که قندوز ته ومتل مېمنه ته ومتل کاروبار نه بیا کار وس وزګار سره راغلم ته کابل کې کاروبار پیدا کوم ما شه
پلار کې خو بیا کوم سن سر نه مخ کېدلای
زه خو له پلار کې نام بغلان کې ولا جاري خوش کده غمن په تو ول کې ډېر به نه بغلان جاري خوش کو کې په شمه مېمنه خو چې تلو کې جنگل باغ وي کده هغه جنگل کې وي دغه منځ کې کو دلته به طالبان راوتل کې
بلندي کې
راو موټر سو مرمه او شپېته مرمه ما موټر سټ پړل کې تمه نه ژوندې زو ته دا موټر هم خوش کو کاروبار هم نه وکړه
دلته د کوم کار په نیت راغله
دلته یو کس ته وی دی راځه چې راش په ځین نه راځه تبه کومه کې اوس راغله ما دا څنګه ته واده راکړل خپل سیستم هغه ته راځه ادرس ته نه یا اوس هغه په دغه سره د زنګ وس مسرسمه هغه فتا سره نه یا
اش پزیدیس ده.